Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبري مجله کې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو یوې فعالې دې غونډې ته وویل
څباندې 35 میلیونه افغانان پاتې دي له لوږې او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي.
د برېټانیا پارلمان د افغانستان په تړاو جلا غونډه ترسره کړه. له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خبریالان وایي معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی خو طالبان بیا دوی ته ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده چې ملي منافع او هغه ارزښتونه ته چې ملي او اسلامي ارزښتونه دي هغه ته پام پکې شوی وي.
او په غور کې د یوې پخوانۍ پولیسي او کابل کې د یو وتلي دیني عالم د وژلو په تړاو مو د هغوی د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې. نن سه شنبه د وګي یا سمبولیت ورلسمه او د سپتمبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس به د ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسنی مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف پرون دوشنبه تاس خبری اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې خپلواکو سرچینو لانه دي تایید کړي ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظري بیګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینو دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت او وروندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وای د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالیدو پورې چا ته افغانستان د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که جزای غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه و ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان 19 کلن لوبډله بنگلاديش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنگلاديش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 5 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان 19 کلن لوبډله د بنگلاديش 19 کلن لوبډلې سره یوه 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلاديش ته سفر وکړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د ښځو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړي. خو د طالبانو ویان د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي و چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې یې حقونه تامینوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزین اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو، اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندی پینزه دیرش ملون افغانان پاتی دی. سباندی نیمایی خزی اونجون دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی و دخپلو اساسی بشری حقونو یویت تیراتون کسرا مخ دی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لانا قانون نیونو و جنو کور پا کور تلاشی پا خزو باندی لبندیزونو او پا پنشیر باندی ده طالبانو ده بریدونو پا سبب ده ملکیانو لزگین منیدو خبری گو. ده طالبانو کرنی ده هاوی لجمنو سر مطابقت نلری.
میرمن اکبر زیاد تکره افغان خزی فکر کوي چه نریوالی طولنی یوازی پریخی او ده دوی ده برخلیک پاده کوتلی گامونه نپورتا کیگی. هاگی اوراندیز وکر چه طالبان ده باید مسئول وگرزه ولشی او نریوالی طولنه باید ده خزو ده حقونو ده خوندی طول لپاره غختلی او کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې طالبانو له خوا د خندونو درامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري، خو دا همګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی، دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
در عرصه‌هایی که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و
خزی پکومو برخو که چه اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي،
زمینه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکوو. اوس هم په عامې روغتیا کې ټولې ښځې راغلې خپل کار یې پیل کړی، همداراز په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو به نورې برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي،
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوښلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
و مو اوریدل چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او ښځې ویره لري. بل لور ته د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په یوه جلا غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي. بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په دې غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې د خلکو د خوندي رایستلو لپاره لا هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د برېټانیا پارلمان تیر مازدیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي تاوده بحثونه وشول. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن لومړی سره د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د رایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوي، نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. د ویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. د هغې دلی پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
دا د ناټو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کېږي، خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش په څېر د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د رایستلو عملیات و. صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راوبه ایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو څو د خوندي عبور زمینه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصېږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسوو. په دې هڅې سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا میشته کېدو یو جلا پروګرام په لاره اچوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر 20,000 پورې افغانانو ته خوندي او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمینه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي بهر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,240,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل. خود راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. نیوزویک مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې د پنجشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنجشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنګرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنجشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولي پر ټویټر لیکلي د پنجشیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره منعکسه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یوه برخه کې لیکلي د پنجشیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوري ریاست سرپرست بولي تر اوسه څه نه دي ویلي. نیشنل انټرست خبرونې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګري دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو په خوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړي پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې ښځینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه دې د پردې په اچولو سره د یوه ټولګي دننه نجونې او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یوه استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي، ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر ښځینه استادانې نه لري. سمکغله ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د روانو حالاتو دوام ته سخت اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي لمخکيني حالات اطلاعاتو ته د لاسرسي محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د دوی په وینا له تیر درې اونۍ راهیسې په سلګونه رسنۍ تړل شوی او زیات شمیر خبريالانو هم افغانستان پریښي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال زبی الله جهان مل
ځینې وختو کې محدودیتونه وځي کیږي په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران دې موږ نه پریښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کیږي او وسایل ترې اخیستل کیږي. دا یو لوی ستونزه بل خدای ته چې تاسو ته معلوم دي چې د وسته پر طالبان اصل د اطلاع ورکول او یا د معلومات ورکول دا زندوی.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلون کې نظام باید شر تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمی کړي. طالبانو شاوخوا یو شورزي وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لدی چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او ګڼ خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب لامله پری خود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالاتو سخت بیرولې وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاس راوړنی ژر لمنځه تللی شي.
ورسته لاغه چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی د هیواد پټیر شمرو ولایتونو کې، البته پټول ولایتونو کې فلګونه رسنۍ تړل شوی او د هغوی زرګونه کارکونکي بیکار شوی. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به په کور دننه د همدی مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبريالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبريالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندېښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او هغه ارزښتونو ته چې د د ملي او اسلامي ارزښتونو دی غوته پام پکې سوي وي توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنی چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی بلکې خپل رسنی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موري ډاټ ورکوي چې هیڅ رسنی ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصول پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
سهارنی خبری مجله اوري که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړۍ ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړې خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسي او په کابل کې د یوه وتلي دیني عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د دغو کسانو خپل خپلوان او کورنۍ د دوو قاتلین طالبان بولي خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دوی د دې پیښو په اړه پلټنې پیل کړي دي تفصیل په دې راپور کې
د پولیسو دیوی پخانه افسر نگار سوی محمد حنیف دی چی وای موری ده د سترگو پر وړاندې ناپیزند وسلوال و وزله محمد حنیف وای د جمعه په شپه درې وسلوال کسان کور ته ورغلی او امیندواره موری د دوی تر مخې په ډز وزلی ده د په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپیزندلی دي
درې کسان مو کور ته ننوتل زما په لوري ټوپک ونیو ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یې درې مرمۍ یې زما په لور رافایر کړې او نور هم کور ته راننه شول په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغز وویستل زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواهد دو اشکر میخواهد و هم دیگه خیلی دموزنه دو قتل کرده
د دې ونې لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي بل پیښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوی و او تر یوې ونې وروسته یې مړی موندل سوی دی د مولوی عبیدالله متوکل چې ویل کیږي له تیرو پنځلس کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جومات کې خطیب و له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دي د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له څېړنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو ته عریضه وکړه نو بل اخره ملي امنیت ته لاړو موږ ته یې وویل چې کاري څاب ورسره دی او له څېړنو وروسته به یې خوشې کړي له دې موضوع اته ورځې زیاتې تېرې سولې موږ بیا د کاري صاحب مړی د یوه شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي نجیب ننګیال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوي ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته یې وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسی کولی چې کوم کس ونیسی یا وځوروي
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري ما سوال یې غوښنه نو څوک حق لري څوک ونیسی نیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشی کی یا مزاحمت ورته وکي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړي، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه، همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي چپو او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، راځي چې لنډ خبرونه واورو. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي. تر اوسه دغو هیوادونو څه نه دي ویلي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف دومره ویلي که چیرته د طالبانو حکومت ټول شموله وي، دای به د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي دي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمین دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونو هغو افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه بهر راایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت او اړوند چارې هم اوس قطر ته انتقال کړي دي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. د مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټکو خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د دې هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو خبرو ته کینی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کومره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی لوبه وکړي. دا ټیم تیر اونۍ د پاکستان له لارې بنگلاديش ته ورسید. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زکړی دی کړی کنه؟
بالکل زکړی می کړی دی تر لیسانس تر کچه پوری او بلم دی کابل کې.
څنګه دند لري کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دند پسې ګرځي، خو دند نشته.
البته د کوم رښتینه فارغ او د دې تر څنګ کوم بل ژبه زده کنه؟
زه د بی بی ای هغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلی ده او بغیر د هغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ویل چې ما ته دنده تر اوسه نه ده راکړ شوې، مراجعه دې کړی چېرته تللی، خپل اسناد دې وړي دي که نه؟
بالکل بالکل، دولتي دوایرو کې څو ځلې مو امتحان ورکړي دي، امتحانونه مو ورکړي دي. په شخصي ارګانو کې مو امتحانونه ورکړي، ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، هم نه وو ورکړي، یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنی ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه نه درلوده، پیسې دې نه درلودې، ترلاسه نه کړې، که څنګه؟
بالکل بالکل، دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي تنازنه یم او دا بدبختی ده ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هېڅ شی به خراب نه وي هر څوک به خپل کار کوي
دا حالت چې البته زده کړې دې هم کړي لیسانس مې او دا د انګلیسي ژبه دې هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلات دي څومره یې خسته کړی البته
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید وي او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خسته کوي نو یو حالت یې در سړی ویلی کار نه یي روزګار نه یي مشکله